السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځو د 2013 کال د مئی 12 نیټه د ظفر خندا صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه روم بیده دی وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند سوري لاندې ولسی غونډه کیږي. د پښتون غورځنګ مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسی غونډې نه وړاندې امنیتي ادارو د دوی یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد مقدمې درج کړې دي او نن په عراق کې د هیواد لومړني پارلماني انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې ولسی غونډه کیږي. له خاره د مشهد ډیډو خبریال وایي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری به په جنا میدان کې او د تحریک انصاف مشر عمران خان به مازیګر په ګلشن اقبال کې جلسو ته وینا کوي. په عین حال کې عوامي نشتل ګوند اعلان کړی چې نن ماښام به د 12 مئی د وژل شو په یاد کې یو دستور را جوړی. د 2005 کال هم په دې ورځ د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې کراچۍ ایئرپورټ سره نږدې په ډزو کې له سلویختو ډېر کسان وژل شوي وو چې ډېری پښتانه وو. تر اوسه پورې په دې وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوې. جماعت اسلامي هم ویلي چې د 12 مئی د قربانیانو په یاد کې به په ایم ای جنا روډ باندې یو کیمپ لګی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دوی به سبا دا ورځ د پښتون تحفظ مومنټ سره په شریک نمانځي. د پښتون غورځنګ مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسی غونډې نه وړاندې امنیتي ادارو د دوی یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد مقدمې درج کړې دي. د غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کراچۍ کمشنر دوی د سبانۍ جلسې لپاره یوې غونډې ته راغوښتي وو خو د غونډې نه وړاندې د امنیتي ادارو غړي راغلل او د دوی ملګري ګلمرجان هاشم خان او سیف الله یې ونیول. امنیتي ادارو په دې اړه لاسنه دي ویلي. د غورځنګ مشران وایي چې د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پی آی ای د کراچۍ لپاره د منظور پښتین ټیکټ منسوخ کړی دی چې له کبله هغه لا کراچۍ ته نه دی رسیدلی. هوایي شرکت په دې اړه سسپیناوی نه دی کړی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. پرون پېښور پریس کلب کې د پروګرسیو ډیموکراتیک الاینس تر سوري لاندې یوې مباحثې ته د وینا پوخ نوموړي وویل چې پښتانه اوس له ریاسته سکولونه او هسپتالونه نه بلکې تحفظ غواړي.
وزیر اعظم نشی را کولے ما ته تحفظ پارلیمان نشی را کولے ما ته تحفظ د ریاست سکیورټی ادارې را کولے چې دا غي نه مطالبه کوم.
نوموړي زیاته کړه چې ریاست د غورځنګ په لاره کې د خنډانو درولو په ځای په خپله زړه بیانیه کې بدلون راولي. په مباحثه کې د قامي وطن ګوند او نشتل ګوند د مشرانو په ګډون د حقونو دفاع کوونکو د مدني ټولنې غړو هم برخه واخیسته. د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې د نورو غوښتنو ترڅنګ د غوښتنه هم وشوه چې حکومت دې د لا درکه کسانو په اړه نوی کمیشن جوړ کړي. د افغانستان پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. دا خبره دوی پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځني کانفرنس ته کړې ده. کانفرنس کې د درې واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپاره کړې پریکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه تشدد ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د دې یو ورځني کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدیدو په خپله وینا وکړ چې د افغانستان او پاکستان 14 او د انډونیشیا 10 دینی عالمانو پکې شرکت وکړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. نن په عراق کې دغه هیواد لومړني پارلماني انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې خپله بریا اعلان کړه. د نظر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدر الابادي لپاره د ولس مرسته ډېره ده. دغه په مقابله کې په انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم نور المالکي او د شیعه ملیشي کماندان هادی الامیری برخه اخلي. د دواړو په اړه ویل کیږي چې د ایران سره د ابادي پرتله نږدې اړیکې لري. په انتخاباتو کې د پارلمان د 329 چوکیو لپاره د 2011 ښځو په ګډون 2000 کاندیدان برخه اخلي. سرکاري شمیرې ښایي چې په عراق کې خوښه 2.5 میلیونه خلک د رای اچولو حق لري. د انتخاباتو سرکاري نتیجې به سبا اعلان کیږي. ایران وایي د هیواد د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټمي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیې او بلجیم ته سفر کوي. دا خبر د دغه هیواد د بارنو چارو وزارت د ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی هم ویلي چې د نهې په ورځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په برسلس کې غونډه وکړي. د موګرینی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل پرون په جرمني کې یوې مذهبي غونډې ته په وینا کې ویلي چې د ایران له اټمي موافقې نه د امریکا د وتلو فیصله به پر نړیوال نظام باور زیانمن کی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې نهې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره لایټمی موافقې به وځي. او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې په ایران د امریکا د سختو بندیزونو نه وروسته په دغه هیواد کې خپلې کمپنۍ یا کاروبارونه خوندي کړي. د برېټانیا د وزیر اعظم تیریسا می ویاندې ویلي چې پرون وزیر اعظم د ولسمشر ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړي او ورسره یې په دغه موضوع بحث کړی دی چې په ایران د امریکا د بیا لګول شو بندیزونو نه وروسته به په اروپایي کمپنیو څه اغېز پرېوځي. ویاندې زیاته کړې ولسمشر ټرمپ په دغه اړه خبرو ته راضي شوی دی. اروپایي مشران غواړي چې د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتي. برېټانیې، فرانس، جرمني، روسیې او چین ویلي چې له وزنامې ته به ژمن پاتې کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي تر هغه وخته به له وزنامې ته ژمن پاتې کیږي تر کومه چې ایراني اقتصاد ته ګټه رسي. دغه و د دې وخت د مشال ریډیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال اورو. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111.50 روپو اخستل کیږي او په 111.65 روپو باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155.90 روپو او 158.50 روپو. یو یورو په 118.10 روپو او 118.50 روپو. یو سعودي ریال په 1.45 روپو او 1.10 روپو. یو عرب امارات درهم په 1.90 روپو او په 2.10 روپو. او یو افغانۍ په 1.03 روپو تل کیږي او په 1.15 روپو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. پروان یو سات کې بواورې د پښتون اژغورنې ورزنګ په سلګونو کسانو تیر ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون ترسره کړ. بلخوا د دغه ورزنګ ګڼ کارکونکي نیول شوي دي.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیه ادارو چې په کم انداز کې د خلک اوچتول، غایبول او کم ویره جوړه کړې وه، نو هغه ختمولو.
په پېښور کې د پخواني سېنېټر فرحت الله بابر په یو خبری غونډه کې ویلي چې د پښتون ژغورن غورزنګ له راپورته کېدو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده.
یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشي راکولی، ماته تحفظ پارلمان نشي راکولی.
او 19 پروګرام سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي رابعه تبسم د فن او هنر حال درکو. د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتون اژغورنې غورزنګ په سلګونو کسان تیر ورځ ناوخته په کراچۍ کې یو لاریون کړی. د دې لاریون مقصد په دې ښار کې مېش پښتانه او نورو ولسونه د 14 می په جلسې خبرول وو چې دوی به یې په سهرابګوټ کې کوي. دا لاریون په داسې حال کې وشو چې اوس هم د غورزنګ ځینې غړي د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي او یا د دوی خلاف FIR درج کیږي. په دې اړه نور حال د احمد شاه ازمین اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازګر 15 بجې د کراچۍ له سرابګوټ سیمې څخه پیل سو او د څه باندې شپږو ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12 بجې د بنارس سیمې په بچا خان چوکي پایته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپاره ول او د شهر د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړي وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلاسې فلا سیمې څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلې وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی ایس ایچ او مجیب الله مشال رادیو ته ویلي وای چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړی رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه ل خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې نارې وهلې وې. بلخوا د پی ټی ایم سوات څنګه مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړي او وای چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته وویل چې د کراچۍ لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس لزړونو ویره ختمول وو.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیا دارو چې په کم انداز کې د خلکو وچتول غیبول او کم ویره جوړ کړې وه نو هغه ختمول وو، دهشت ختمول وو. نو چونکه په هر ځای کې دغه وشول نو ان شاء الله تعالی هغه مقصد کې کامیاب شولو. ان اړه لګې دې ترانه وشوه هغه کم خوف چې کم په خلکو تاریخ کړو چې ګني تاسو کچرته ناره لګې نو وچت بده خو هغه ان شاء الله ورختم کوم.
په کراچۍ کې امنیتي ادارې دا مني چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر پلویان پر ضد تر بیلابیلو قانوني دفو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپل ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمه غوښتنې لا درک کړل سوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټونو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچۍ کې د وژل سوي ځوان قبله مسعود د وژنې په تور نیول سوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
اوریدونکو په پښتنه سیمه کې امن او ثبات څنګه راتلی شي پر دې موضوع پر نو وخت په پیښور کې د پراګرسو ډیموکراتیک الانس یا ترقی پسند جمهوری اتحاد تر سولې لاندې یو غونډه وشوه چې پکې د سیمې زړو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو وروسته پر راپورته شوو حالاتو د پاکستان پر پالیسو بحث وکړو. غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی سینیټر پرهت الله بابر وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له راپورته کېدو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه هم بدل شوې ده. نور حال په خبره غلام غوس را کوي.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر پرهت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدل شوې ده
او نریټیو یې یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال قابض راغله، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راغله. یو اداره پین پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم نشی راکولې، ماته تحفظ پارلمان نشی راکولې، ماته به تحفظ د سیاست سیکیورټی ادارې راکولې چې د هغې نه مطالبه کوم.
پرهت الله بابر زیاته کړه چې د پښتون تحفظ مومنټ په ضد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای په کار ده ریاست په خپله زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبي کتلې ده چې کله د بنگلادیش دا واقع کېدله نو چې کله الته خلق را پاسېدو نو تاسو کې بعض خلکو ته به یاد وي چې الته کې الشمس او البدر جوړ او الشمس او البدر ریاست جوړ کړي او هغې نه بعد حالات ډېر خراب شو. مونږ ته ډېر مؤدبانه طریقې سره اربابا نے اقتدار تا دا وینا پکار دا چی دا ایشوز تا خبر اترو سر حل کئی.
دا قومی وطنگون پا استادیتوب دا یادگون یو مشر اسد اپریدی پا خپلو سرگندونو کی وویل پختون تحفظ مومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنت ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوه کونسل دي، یو هیومن رایټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رایټس کونسل د دې مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه شي. نو څرنګه لکه پی ټی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت دی، طاقت دی، څوک کولی شي، پکار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې په یو سل اتیا ملکونو د یونایټډ نېشن صدا اعلان دی، لیکن هغه خو چاول نه خوړ. نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ، او د تصور د لاندې موږ ډبول خورو، بل ډبول خوري گاونڈیانو سره د خپل تعلقاتو او د بزنس او د اکانومي د کنسنټریشن کو هغه طرف ته لاړ.
د مباحثه په پای کې د یو اعلامیه د لاري په یو شمیر غوښتنو کې یو غوښتنه ده هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدل وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولې دوی لادرکه وو.
اوریدونکو راځي مرکې ته عوامي نشرګون پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. جماعت اسلامي بیا کیمپ لګولې په دوی کې ځینې وایي د 12 مې په یاد کې دا هر څه کوي، نو ځینې بیا سیاسي جلسې کوي. د یادو سیاسي ګوندونو د نننیو جلسو په اړه مو لږ شیبه مخکې هلته په کراچۍ کې له یو ځایي خبریال سره خبرې کړي.
کراچی کې مختلف سیاسي ګوندونه چې په دغه ورځ باندې راوتلي وو، پای کې چې ایئرپورټ ته ورتلل، پای کې عوامي نېشنل ګوند، پای کې د پښتونخوا ملي پارټۍ، پای کې د پیپلز پارټۍ، پای کې نور سیاسي ګوندونو خلک هم شامل دي. دغه ورتلل کوم خلک چې په دې کې قربان شوي دي یا وجل شوي دي یا په هدف شوي وو د سیاسي ګوندونو یا عام خلک هم په دې کې شامل وو. یو خدای خلک تر اوسه پورې هم دا ګیله کوي، دا غوښتنه کوي چې د دې تر اوسه پورې انصاف ملو نه شو. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د کوم چیف جسټس چې په یو باندې موجود شوی یا مات پر شو دغه د پر راوتی وغه پخپله د هسته دی دی وغه پخپله نه پدی باندې سو موټو وغه سو. یا نن په کراچي کې عوامي نېشنل پارټۍ چې کال په کال باندې د دغه ورځې په یاد کې د سترونه جوړین، نن ما خام دې د سترونه جوړ کړی دی چې پای کې د عوامي نېشنل پارټۍ خپل داوه ده یا وینا ده یا دی وی چې د دې په دغه اتصل وخت کسان دی یا چې په دغه ورځ باندې وجود شو چې دوی شپکي د عوامي نېشنل پارټۍ ګوند غړي وو. د دین علاوه دې دا هم وی چې په دغه وجود شو کې زیاتره پښتانه وو. په دې ورځ باندې نن جمعه اسلامي هم ویل وی چې به د دغه وجل شو کسانو په یاد کې یو کیمپ لګی په ایم جنا روډ باندې چرته چې سټی کوټ یا د خاروالۍ عدالتونه دي. د دې نه علاوه نن په کراچۍ کې د مزدورانو ځینې مزدورانو هم داسې وړې وړې دستوري ناستې جوړې کړې دي چې هغه به هم د 12 مې په یاد کې وي. خو غټه دستوره عوامي نشر پارټۍ جوړه کړې چې نن ماښام به په باچا خان مرکز کې 2 بجې وخت دی ورکړی چې هلته به دی یو غونډه کوي. د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټۍ تحریک انصاف او ایم کیو ایم لخوا هم مول شوی دی، خو په رسمي ډول د 12 مې په یاد کې دغه جلسي د دستوري نه دي. هغه د 12 مې باندې اصلي اعلانونه کړي دي. بیا د پیپلز پارټۍ د مزدورانو یا د لیبر وینګ چې کوم څنګه هغه وی چې دغه 12 مې تراشه 12 مې باندې هغه د وی خو د دې جلسي چې چون جوړې دي دا د دغه دي د خپل سیاسي جلسې وړاندې اعلان شوی دي. او
دا راته و چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه جلسه ده هغه به سټیم وی ده غیر لپاره څه تیاری روان دي.
د پاکستان تحریک انصاف جلسه د مازیګر وخت ورکړی دی 10 بجې چې دا په ګلشن اقبال کې وي. ګلشن اقبال کې هغه ځای کې د زندې ویلي دي چې کچرته سور زولان دي د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف ګوند په دغه ځای باندې یو خط هم شو او په یو ګراوند یا میدان باندې چرته چې د جلسې وې دي. یو ګوند ویلي چې د منګ جلسه کو دی، بل ګوند چې د منګ جلسه کو د شوي بیان خط شو په دغه باندې. د نن مازیګر اعلان کړی دی، خو بیا په دغه ځای باندې بیا پیپلز پارټۍ پاګه ځای باندې جلسې اعلانو کو دغه ځای پرې خو دوه دیس به جنا ګراوند یې راکړي زم مزار ته مخامخ یو لوی میدان دی پاګه ځای باندې د جلسې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د جګړې پر خکېلو غاړو غک کړي چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دا خبره دوی تیره ورځ د انډونیزیا پلازمېنې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځنی کانفرنس په وخت وکړه او زیاته کړه چې اسلام د ځانمرګو بریدونو او ترهګرۍ خلاف دی. په دې اړه نور حال د احمدشاه اعظمي نورو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کانفرانس کې د درو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خبره کړې پریکړه لیکي ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عام خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیکي ویل شوي چې د جګړې ټول شکل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کانفرنس ګډونوال ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قران کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی او مشال رادیو ته ویل چې د کانفرنس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متأکد یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې جګړې ته را لمسول کېږي، زه متأکد یم چې دغه پریکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کړی و. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډېر مهم دی او دا کانفرنس د سولې پر راوستو کې یو ښه پیل دی.
امن راوستل دا خو یو سلو پروسس دی، چې د نورو لپاره څه هم نه کېدلې، لیکن نن د دې غیر څه سره دا غونډه دل او دا خبره کول چې موږ په افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا هلي ځلې کوو او په دې لپاره به خپل کوششونه کوو او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې کې هم د څه کې مدد وکړي په دې حواله سره.
د کانفرنس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاوتریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو وړاندیز د انډونیشیا ولسمشر په 2019 کال کې کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته کړی و. د دې ورځنی کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو په خپل وینا کې وکړ چې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیشیا شل دینی عالمان پکې شریک ول.
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ویلی هغه داسې فکر کوي چې په بلوچستان کې د هزارو ټولوجنه روانه ده. ساکب نثار د خبره د جمعې پورس په کوټه کې د شیو هزارو د هدفي وجنو لړکې د یوې مقدمې د اوریدنې په وخت کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ نورو.
پر چیف جسټس ساکب نثار او جسټس اعجاز الحسن مشتمل د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیز جرګهګۍ د شیا هزاره او هدفي وژنو لړکې د از خود نوټس مقدمه اوریدنه له هغه وروسته وکړه چې کله تیر میاشت یو ځل بیا په کوټه کې ځینې هزاره وګړي پنښ شو او چیف جسټس د مئی پر دویمه نیټه د دې وژنو از خود نوټس واخیسته. ساکب نثار پر دې مهال وویل چې د هغه په انداسې ښکاري لکه په کوټه کې چې د هزارو نسل وژنه روانه وي. نوموړي زیاته کړه باید د دې وژنو مخنیوی وسي. د اوریدنې پر مهال د بلوچستان صوبې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما په خپل ریپورت کې وویل چې په صوبه کې په تیرو شپږو کلونو کې 399 شیا، شپږ دیرس سنی او یو کم دیرس آبادکار د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوی دی، خو د هزاره ټولنې استازي دا شمیره شاوخوا 2000 یادوي. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره د جمعې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې هغه او بیرستر افتخار علي د هزاره او د هدفي وژنو لړکې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو او له اوسنۍ عدالتي کاروایي څخه هیله مند دي.
اپنی بڑی اداری کا اتنا بڑا سربراہ جو ہے د دومره لوی ادارې دومره لوی مشر چې خپل اقدام کوي دلچسپي اخلي او حلتزان رسوي نو په پیل کې د هزاره ټولنې د وګړو ناراضگی به تر ډېره کم شي او دوی به سناسه ډاډمن شي. دوی اوس په ذهني توګه اخلاقي توګه او په هر حواله تر ډېره مطمئن کېدی شي چې یو څوک خوشته چې سو موټو نوټس یې واخیست او په دې اړه جدي دی.
چیف جسټس پر دې مهال پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر وکړ چې په دوو اونیو کې دې د هزاره او هدفي وژنو پلټنیز ریپورت وړاندې کړي او د دې مقدمه اوریدنه به له روژې میاشتې وروسته کیږي. که څه هم په کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو یو شمیر پیښې شوې دي خو وروستۍ هغه د اپریل پر 28مه نیټه وه چې کله پر جمال الدین افغاني سړک 2000 سوداګر ووژل سو. له دې یو ورځ وروسته لسګونه هزارګانو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان وو د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت ووهه او پر امنیتي ادارو یې نیوکې وکړې چې د دوی په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. دوی غوښتنه کوله چې تر څو د پاکستان د پوځ مشر له دوی سره خپله نوي لیدلې او د امنیت ډاډ یې نوي ورکړی تر هغو به پرلت جاري ساتي. وروسته جنرال قمر جاوید باجوا کوټې ته سفر وکړ او د مئی پر لومړۍ او دویمه نیټه یې د هزاره ټولنې له نارینه او ښځینه استادو سره ملاقاتونه وکړل او هغوی ته یې د امنیت ډاډ ورکړ چې بیا وروسته هغوی پرلت پای ته ورسوه.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي په دغې صوبه کې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. د تعلیم لپاره کارکوونکي تنظیمونو د ماشومانو په دومره لوی شمیر کې د سکولونو نه په بهر پاتې کېدو تشویش څرګند کړی دی. دا چې د دغو ماشومانو ولې د سکولونو نه بهر دي او دوی سکولونو ته د راوستلو لپاره کوم اقدامات پکار دي په اړه یې تفصیل د ظفر خان اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې چارواکي وای په دې ورستیو کې د دوی د محکمې لخوا د ترسره شوی سروې لمخې دوی د نتیجې ته رسیدلې دي چې نږدې 13 لک ماشومان سکولونو ته نزي. د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې د سیکنډري ایجوکیشن ډایرکټر فرید خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته ویل
دا محکمه تعلیم په خپل کړی دا مونږ دا خامہ وایو چې یو ډیټا راغلی دا او هغه ډیټا چې کم دی نن مونږ په دې جو غالي چې په غیبه نه مونږ یو خپل نه کولی شو یې خفه فیصلات کولی شو چې لکه مونږ ته به څه ضرورت دی لکه دا دې 090 تر 1100 کال پورې د ماشومان او د ماشوم ډیټا راغونډه شوی دا ٹھیک شو دي.
نو موړی زیاته کړه دوی دا سروې د محکمې په مصرف تر سره کړی تر څو په دې لړکی پوره او کره معلومات تر لاسه کړي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان د ماشومانو سکولونو ته د نو ورتګ پړه د ماشومانو په پلرونو ورچوي. هغه وایي حکومت په دې لړ کې ګامونه پورته کړي خو لا هم عمل ورباندې نه دی شوی. عزیز الله خان زیاته کړه د تعلیم د محکمې لخوا د ترسره شوی سروې په مهال خواوشا 15,000 استادان په هر ضلعه کې کور په کور ګرځېدلي او دا شمېره یې راټوله کړې ده. خو بل لور ته د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د ماشومانو په دومره لوړ شمیر کې د سکولونو څخه په بهر پاتې کېدو تشویش څرګند کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې دوی باید د تعلیم د بهترۍ لپاره لازم ګامونه پورته کړي. د یادې ادارې یو چارواکي عمر اورگزی د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویل
ایجوکیشن اکټیویست مونږ دا نارې دا چغې وهو چې ډاټا رژیم ټیک نه ده ولې چې هر کال مونږ سره انرولمنټ کمپینونه چلیږي خو هغه انرولمنټ کمپین صرف هغه ورځې کمپین وي کومه ورځې هغه لانچنګ وشي خو هغه نه بعد فالو اپ نه کیږي. بل دا چې انرولمنټ کمپینونو کې چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول خو میاش بعد هغه سکولونه نه ډراپ آؤٹ هم شي دا هم خبره کیږي چې پرائمری نه بعد چې کوم ماشومان ډراپ آؤٹ کیږي هغه وجوهات هم دادی چې موږ سره په ټول ملک کې 80% موږ سره پرائمری ادارې دي او 1% موږ سره های سیکنډري ادارې دي. ادارې کمیږي زیاتیږي نه.
نوموړي زیاته کړه که حکومت د ماشومانو لپاره د داخلي کولو د کمپاین او په نورو برخو کې لازم ګامونه پورته کړي نو د سکولونو څخه بهر ماشومانو تعلیمي میدان ته د راوستلو په کچه کې بهتري راتللی شي. خو د تعلیم د محکمې ډایرکټر فرید خټک وایي دوی وخت په وخت ماشومانو سکولونو ته د راوستلو په موخه د ماشومانو د داخلو لپاره کمپاینونه چلوي او کله هم دغه لړۍ ودرولې نه ده. په یاد سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلي چې زیاتره ماشومان د غریبۍ او یا هم د کورونو سره د نږدې سکولونو د نه موجودیت له وجې د تعلیم څخه بې برخې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
نن په کراچۍ کې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامي نشتل ګوند د سوري لاندې ولسی غونډه کیږي. د پښتون غورځنګ مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسی غونډې نه وړاندې امنیتي ادارو د دوی یو شمېر غړي نیولي او د هغوی پر ضد مقدمې درج کړې دي. او د پاکستان هوایي شرکت د کراچۍ دپاره د منظور پښتین ټیکټ منسوخ کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي اوس پښتانه له ریاست سکولونه او اسپتالونه نه بلکې د ژوند تحفظ غواړي. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو په استوالو ډلو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. دا خبره دوی پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځني کانفرنس ته کړې. نن په عراق کې د هیواد لومړني پارلماني انتخابات کیږي. په انتخاباتو کې پخوانی وزیر اعظم نورالملک او د شیعه ملیشه کمانډان هادی الامیری برخه اخلي. په دغه انتخاباتو کې موجوده وزیر اعظم حیدر العبادی هم یو کاندید دی. ایران وایي د هیواد د بارنو چر وزیر محمد جواد ظریف بنن د ټیمي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیې او بلجیم ته سفر کوي. او اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې په ایران د امریکا د سختو بندیزونو نه وروسته په دغه هیواد کې خپل کمپنۍ یا کاروبارونه خوندي کړي.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروگرام کې د سندرغاړي رابیا تبسم د فن او هنر حال اوري. دا پروگرام ستاسو لپاره هارون باچا جوړوي.
سلیم شه یوردن کو زه هارون بچایم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می ترته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د سندرغاړي رابیه تبسم مشهورې سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. رابیه بیبي څو کلونو مخکې وفات شوې خو سندرې ژوندۍ پاتې دي او د پښتو موسیقي مینوال هغه د نومیالی او سندرغاړو په صف کې حسابوي. نوموړی د پاکستان رادیو او ټلویزیون لپاره د پام وړ شمیر سندرې ویلي او د موسیقۍ په ولسی پروګرامونو کې یې هم برخه اخیستې ده. د خیبر پختونخوا د نوخار یو هنرمند شاکر زیب چې پښتو فلمونو ته موسیقي هم جوړوي د رابعې تبسم د هنري استعداد ستاینه کوي. وایي چې هغه په داسې حال کې چې خپل مور او پلار ورکه شوی و د نوخار په یو هنري کورنۍ کې واده شوی او هملته سندرې ویل پیل کړي. د شاکر زیب په خبره رابعه او مور پلار یې په 2000 کال کې په کراچۍ کې د هغې په یو کنسرت کې یو بل بیا سره وموندل.
او په نوخار کې دلته کورنۍ وه سلسله دو چارن سره به اوسېدل او هغې واده شوې وه. احمد دغه هلک نوم و د هغې سره واده شوی وو. هغوی به په سینګنګ کولو اواز په ډېر مطلب خپل یو ځانګړی اواز و په مطلب په سور باندې سپیک وه. پیکم خو سرزم یادولی شو. اردو سپیک وه زر پښتو باندې ژبه لفظونه باندې میدان ژبه نه اورېدله. مطلب په فن کې ډېر ښه وخت تېر کړو. ډېر په حیا کې ډېر په عزت کې وخت تېر کړو. بیا موږ په کراچۍ کې په 2000 کې یو سټیج شو ته لاړو. نو په هلته کې بیا دا موږ سره په سټیج شو کې وه او بیا د دې مور پلار هلته کې راغلو چې دا په وړوکوالي کې موږ نه ورکه شوې وه او د دې تصویر به موږ ولیده په پوسټر باندې. نو هغه پوسټر په تور باندې موږ دلته کې راغلو دې سټیج پورې شو حال پورې او هغې هلته کې د هغه جړه وامینا چې کوم هغې په خپلو کې واقع وه یو بل سره ملاقات وشو. او څنګه چې دلته واده شوی وه په نوخار کې دا بیا واپس راغله سورن لغی سر تیرے کہ آئی بلد کے شوطر رضا بلد کے پورتا وقت مطرح چیکن دیر غریبانان غن خلق ہو وہ بخبول کے غمینہ دینا نلزی و امیہ باغیزت نوخان تکنے شروع شو و دا دما خیل دورو کشیب و سنگا چی مو پترہ چیکن دل پخبولا او فن کی خود فن پر حوالے مان دونا خبر کن کی یو زنگر ایوازی ہو او زنگر اخبون کی ایوازی ہو خوک پولے و مزدار ہو او د فن مطلب په فن کې ډېر ښه وخت تېر کړو. ډېر په حیا کې ډېر په عزت کې وخت تېر کړو.
سجدائے کی جڑ لے سورما دی دستر
یقینو ټپخ دے تو یقینو ټپخ دے تو یقینو ټپخ دے
موسیقار شاکر زیب زیاتوی را به تبسم خای په نوخار کې شاوخوا 15 کلونه ژوند کړی وی. د دې په وینا د لپی خبر سره نږدې یو کلی ته د واده یو پروګرام ته تللی و چې هلته یو بمی چاودنه وشو او دی پکې خپل خاوند له لاس ورکړ. وروسته یې خپل لیور سره واده وکړ او خپل هنري کارونو ته پسې دوام ورکړ. شاکر زیب وایي دا مهال د رابعې تبسم یو زلمی زوی د یو سندرغاړي په حیث د پښتو موسیقۍ میدان ته وتلی دی.
تقریبا یو 15 لمبی زیات وخت تیر کړو زما په خیال به خاول چې کوم غره رحمت هغه په یو بم بلاست کې شهید شو او تر ما یو کښ نور مو په یو د ماته کې وفات شو نو بیا د دیو لیور او جان محمد چې هغه باندې نکاو تړله هغه نه پر جان وفات شو بیمار شو ما شو خیل کې یو بدل کړي و نو په هغه بم بلاست شو په پروګرام کې او د دې غړو به خاول چې کوم هغه په هغه کې وفات شو دا که تم نو وره او چې هغه پروګرام زین نہم
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه ته غوږی اوریدونکو داونه پکې د ارواخادی رابې تبسم سندری او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. د پېښور په استودیو کې سندری سپټون کې او هنرمن زیات خان وایي د رابې اواز په سور پورو او ځانګړې خوندې درلود. د په خبره دی او د پېښور نور هنرمندان د رابې تشا ډېر زیاته محسوسوي.
دا چې کومې غانې هټ په اخر کې هغه نه بس بیا خو هغه سر بیماری و هغه په وجه اوس لاړ غریب وفات شو آواز خو بے شک خپل یو ټون ډېر مزدار چې نور جنکونه بدلو خپل ټون وکړ او نور تکړم غزل گایکی هم کولی شوه او فلم نه پاره هم وایس کوالټي ښه وه فلم کې هم گانې مانې ویلې وې نو خو ډېر مزدار ټیلنټډ وه هر قسم گانے کولی شو هر قسم طرز یې کولی شو دا کمپوزر او ټول سینئر کمپوزران سره کار کړی لکه ماسٹر صاحب سره نذیر ګل استاد سره داسې ماس خان استاد سره او زموږ د روډ سفر او غیب سره هغه سره هم کار کړی دی مخکې ډېر البم نور سره کړی دی سینئر چې څومره هم د کمپوزران دې خور کې ټول سره کار کړی دی فیمیل کیا لیڈی ہوں سر کمیش سر ڈے ٹائم کی ہم فیمیل کی کمیش سر رکھا ہو ہنر مندانا لکه کوم د سنگرانه په فیمیل کم یا لکان ډېر تکړه تکړه شری ټول لایف سنغړ دي سمبه من ټول تکړه دي او نو هم په کړه ټیلنټډ دي نه سم کوي او فیمیل کې کا کم ډېر دي د سړو په نسبت دا وی کمه هډه مې سې ګر بیا د بوسم دا ری زوی دې نو هغه مونږ نه ویران کې ریکارډ کو او هغه هم د اواز مزار دي یو خپل ټون او بل تکړم نه په کم عمر کې راخه غانې دي دا یو یو ټون پکې هم شامل دی خپل مور د اواز کارن پکې هم شته دي
وتر کمې بزماوي د هجران سدا جگړه
سندرغاړی بختیار خټک چې رابعه تبسم یې له نږدې لیدلې او د پښتو د یو شخصي ټلویزیون لپاره یو شمېر سندرې ترې ریکارډ کړي وایي هغه ډېره غریبه او ملنګتبه هنرمنده وه. خټک په خواشینۍ سره زیاتوي رابعه په داسې وخت کې چې سندرې په ولس کې مقبولې شوې وې له ژوند سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه.
هغه خو موږ سره کافي ریکارډینګ هم کړی دی، ما په کمپټیشنز کې هم ځان سره اچولی و. او اخری کې چې د مرګ نه یو سو میاشتې وړاندې چې کوم سپر هټ غزل راغلی وی د فروغ دې سره هغه هم موږ خپل اوډیو سټوډیو کې ریکارډ کړی وی. زه به د خدای بخلي رابعت بسوم د شخصیت په حواله باندې دا یو خبره لازم وملزم کوم چې هغه دومره سیده ساده غوندې یو کردار و چې یو واقعا زمونږ ریکارډینګ کول ډېر زیات لیټ شو. اکثر ریکارډینګ لیټ شي نو ډېر په هغه کې دغه یو ماشوم ورته هغه دا والا ما ته روټۍ روړه ګیله منه غوندې وه کنه مو ته مې خدای خیر کړه بیا وره ته خپه نو وینم سبا د میکاپونو د فیشن دور رالو سندرغړی کې بسوک خسته یو فیشندار یو بیزینی نو آی ته ټول خلک توجه ورکړي او د فن او د اواز قدر نه لګړي مزدار کور غوندې ماحول کې ګیله را جوړه ده. هغه نه باوجود د فن سره دومره مینه وه که هر څومره ټایم به هغه مونږ یې سره وره ریکارډینګ لپاره نو هغه چرته هم هغه مخ نه دی اړولې. بدبخته په دې حواله باندې وه چې کله د هغې مارکیټ کې ځای جوړ شو ډیمانډ یې جوړ شو نو پیسه کو واغسته. خدا شکر دی اوس هغه یو ځای وو هغه ټایم کې ماشوم اوس ډېر تکړه شوی دی او ډېر ښه ګایک دی دی.
بختیار خټک زیاتوي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت د رابعې له کورنۍ سره مالی مرستې کړې خو په خبره یې چې دغه لړۍ باید مخته یوړل شي. د خټک په خبره د رابعې تبسم بې وخته مړینې پښتو موسیقي زیانمنه کړې او دا چې پر هنر مین پښتانه به د هغې د غږ او هنر خواږه تر ډېره یاد وساتي.
کوم وخت دا وفات نو هغه ټایم کې د دې سره ښه کافي مرستې کېدې غوښتل یې خوښي وه هغې ته به په قاعده وظیفه خو نه انعامي شکل کې چې کوم رقم وو هغه به هغې ته ملاوې شو. دا سوشل اکټیویست چې کوم دی داسې ګروپ چې هغه د دې کسانو لپاره خیر خیر کار کوي هغه هم هغه وخت سره رابعه تبسم مرګ نه پس هم ډېر نازل دی وه او مالی مرستې امدادونه ورسره هم کافي شي. او بیا چې کله د دې د حکومتي سره باندې د انعامي وظیفه مقرر شوه نو هغې کې هم د دې نوم شامل و هغه باقاعده رسېده. خو بدبختي دا وه چې هغه وخت کله وفات شو هغه ټایم کې آلریډي ماحول ډېر سخت ګډوډ و ملک کې بالکل د جنگ حالت و نو ټولې ادارې ګډې وډې وې. اس کو حکومت دوباره سلسله شروع کړي نو باید چې موږ دې طرف ته خامخا پام راوګرځو.
تاسو وګورئ چې مونږ سره اوس هم د دې دور کې زیاتره جسمه فنکارانه مندان راځي، نو هغه هغه کې زیاتره چې دي هغه صرف د خپل تیوي راتو کې دلچسپي لري، هغه نه د اواز سره شوق لري نه د زده کړې سره شوق لري، او بیا د رابطه اوس هم غوندې غزل ګو ګایک پښتنو کې په پښتو کې ډېر کم تیره مونږ سره وي، هغې نه پس خو مونږ سره په دې بالکل کې وګورئ ما یو دو نه علاوه بل را سره داسې یو هم ګایک نشته دی چې په هغې باندې بنده یا غزل وویل شي یا داسې څه ملوډي تفتې ریکارډ کړي، زیاتره کمرشل اړخ ته توجه روانه ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو دا ونې د ارواخادي رابې تبسم مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم د نوموړې لدی وی بلې سندرې خوند واخلې. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخ
مشال بنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه